محترم، شب و روز شما بخیر باشه.
آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
افغان حکومت شپارس نومان وزیران ولسی جرګې ته د باور درایه د اخیستلو لپاره ور وپیژندل. عراقي ځواکونه هم د تکړه شار په د بشپړ کنټرول لپاره د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگ جاری ساتلی، او د ایران نړۍ د قدرتونو د چهار شنبې په ورځ هم د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبري جاری ساتلې دي. درنو اوردونکو السلام علیکم، دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په دې خبری خبرونه کې به لومړی خبرونه وي، د خبرونو وروسته به لومړی راپور د نایجیریا د انتخاباتو په اړه به وي، او دوهم راپور به د انتخابي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړښت پر سر وي، او د هغې وروسته به د نارنج ګل ګل د مشاعرې په هکله پروګرام ولرو چې عابد نور صاحب به کوربه وي. او صاحبد نور صاحب زمر سره په سټوډیو کې دی او زمر سره خبرونه وایي.
من د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش نن د چهارشنبه پرس د ملي یووالي د حکومت شپاړس نومان بزران ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره ور وپیژندل. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال د ولسی جرګې غونډې ته د دغو نومان وزیرانو د ور پیژندلو په وخت هیله ښوده چې د ولسی جرګې لخوا د باور د رایې ترلاسه کولو وروسته به کابینه بشپړه په ادارو کې به موجود ستونزې حل شي. ښاغلی دانش په دې اړه داسې وویل:
تقاضای ما از شما وکلای محترم، لتاسو محترم وکیلانو، زمون غوښتنه دا ده چې د وضعیت حساسیت او د خلکو ملي ګټو ته پکاتو کاندید وزیرانو ته چې نن تاسو ته معرفي شول، اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنیو دندو په چوکاټ کې څومره چې جر کېدای شي د باور رایه ورکړي، سو د خدای په مرسته او ستاسو په ملاتړ کابینه ژر بشپړه شي.
همداشان خاوري دانش په خپل خبرو کې په شفافه توګه د فرغندې د دوسیې د سړلو او هم د سولې د پروسې او په کابل کندهار لوی لارې د یرمل شو هزاره او مسافرو د خلاصون د هڅو یادونه هم وکړه، او د ولسی جرګې نه یو وخت چې حکومت سره د کابینې په بشپړېدو کې مرسته وکړي. تر اوسه د معلومه چې د ولسی جرګه به کله د حکومت د دغو نوماند وزیرانو ته د باور رایه د ورکولو لپاره خپله غونډه جوړه کړي.
د سرپل ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني ویلي چې وسلوالو یوولس مسافرین نن دې ولایت څخه تښتولي. محمد نور رحماني د امریکا ژغ ته وویل چې دغه مسافرین د سرپل ولایت د بلغاب ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته په لاره وو چې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سو. هغه وایي چې دغه مسافرین د درو بسونو څخه کښته سوي. د سرپل ولایت امنیتي چارواکي تر اوسه د دې خبر تایید نه کوي. په تېرې یوې اونۍ کې دا د افغانستان په شمال کې د سړو تښتونې دوهمه پیښه ده.
په سرپل ولایت کې همداشان سیلابونو هم څلوېښت کورونو ته تاوان رسولی دی. د سرپل سرپرست والی عبدالجبار حقبین امریکا ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلابونو نن سهار د قلعه سوخته په سیمه کې خلکو ته مشکلات پیښ شول. ښاغلی حقبین زیاته کړې چې سیلابونو له امله دغه سیمې یو تن اوسیدونکی هم بېدرکه شوی. ده وویل چې د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې ته دنده سپارلې چې زیانمنو شوو کورونو سره مرستې وکړي.
د بامیانو لسګونو اوسیدونکو نن په دغه ولایت کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د یو دیرش پرمتسو مسافرو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو د ملګرو ملتونو سازمان څخه وغوښتل چې د ملي یووالي په حکومت فشار راوړي تر څو د پرمتسو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې جدي هڅې وکړي.
او فلسطین د چهارشنبه په ورځ په حق کې د نړیوالې جنایي محکمې د مرکزي دفتر د تړلو دروازو تر شا په مختصره مراسمو کې د دغه محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د فلسطین د خودمختاره ادارې لخوا د دې نړیوالې جنایي محکمې د غړیتوب د ترلاسه کولو هدف په اسرائیل باندې نړیوال شورا فشار اچول دي. دا کار په داسې حال کې کیږي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیا ټاکل کېدو سره یو خپلواک هیواد په توګه د فلسطین د رامنځته کېدو په اړه د خبرو د بیا پیل کېدو فرصت هم کم شوی دی. بنیامین نتنیاهو د کلکو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې ډېرې سختې خبرې وکړې او په څرګند د فلسطیني هیواد د جوړېدو سره مخالفت څرګند کړ.
د نایجیریا نوی انتخاب شوی ولسمشر محمد بهاري وایي هیواد یې ډیموکراسۍ قبوله کړې او یوې ګوندي دولت د لارې حکومت کولو د دوره تر شا پرېښوده. شاغلی بهاري دا خبري نن د چړشمبه پورز په ابوجه کې وکړي. هغه دغه خبري 207 ورسره لاغه وکړي چې د انتخاباتو کمیسون د برای اعلان کړ. د انتخاباتو رسمي نتیجې شي چې شاغلی بهاري د نایجیریا د شپور د شایرتونو د اکثریت خلکو رائے ګټلې او ټول ملت په ستای تر شاغلی جانتن 2 میلیون زیات رائے وړي دي. شاغلی بهاري ګډ لک جانتن ته د ارزښت وړ مخالف لقب ورکړ او ویل چې دای تلونکی ولسمشر ته د دوستۍ لاس غځوي. د نایجیریا جمهور رئیس ګډ لک جانتن پرون د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې د نایجیریا د ټولو خلکو نه د لیک کبله مننه وکړه چې د ته یې موقع ورکړي و چې دغه ملک اداره کړي چې هغه د جمهور رئیس په انتخاباتو کې خپله ماته ومنله.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د جرمنی هوایي شرکت لوفتانزا اجرایی رئیس وایي دا به ډیر زیات وخت ونیسي چې دا معلومه کړل سي چې هغه کوم ملت وو چې د جرمن وینګز هوایي شرکت کو پیلوټ یې ته واڅو چې خپل الوتکه د فرانسې د الس په غرونو کې راوغورځوي چې لامل یې 150 کسان په دغه الوتکه کې سپاره وو وژل سول. د لوفتانزا هوایي شرکت اجرایی رئیس کارستن سپور نن چهارشنبه پورس په هغه ځای کې د قربانیانو درناوی وکړ چې دغه الوتکه لیدلې وه. سپورت د خبریانو پوښتنو ځواب نه کړي چې ولې لفتانزا هوایي شرکت کو پیلټ ووشت کلن اندرس لوبس ته د دې سند ورکړی وو چې دای کولای شي چې الوتکه والوزوي چې هغه له دې مخکې په 2009 کال کې د زده کړو پر مهال دغه شرکت ته ویلي هم چې د جدي خفګان د فشار سره مخ دی. شغل سپور ول
وی آر لرننګ مور ایوری ډے اباوت د کوز اف دی اکسیډنټ But I think it will take
شغل سپور ول مش هر ورځ د پیښې په اړه نور معلومات ترلاسه کوو. خدا به ډیر زیات وخت ونسي چې مش ټول په دې پوسو چې دا پیښه څنګه رامنځته شو. عراقي ځواکونه نن د چهارشنبه په ورځ په هم په تکریت شار کې د اسلامي دولت پر ضد جنگ ته ادامه ورکړي او شار مهمه برخې نیولې دي. عراقي ځواکونه د څو نوې ورځې د اسلامي دولت پر ضد جنگ جاري ساتلی وو تر څو دغه شار زنی ونیسی. د اسلامي دولت ډلې دغه شهر د تیر کال د جون په میاشت کې نیولی وو. د عراق د کورنیو چارو وزیر محمد سلام الغبان وویل عراقي ځواکونه خپل عملیات جاری ساتلي چې پاته وسلوالو څخه هم دغه سیمه پاک کړي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د تکرت د شهر د آزادولو په اړه په خپل ټویټر کې دا اعلان وکړ او ویل چې د دې تاریخي برای لقبل عراقي قواو او رضاکار عسکرو ته مبارکي وایي. د عراق د پارلمان یو غړي عبدالباری زبیر د امریکا ژغته ول چې عراقي ځواکونه د تکریت مهمه برخې نیولې دي او د عراق د شمالي شهر د پوځي کنټرول لاندې دي. اوس یوازې دا کار پاتې دی چې کومې خرابې چې هغه پیښې کړې وي هغه پاکې کړو. په پوځي لحاظ تر څو چې په مکمله توګه کنټرول بشپړ شي او بیا چې څه پاتې وي هغه پاک کړي نو بیا به د اخرني فتح اعلان وکړي. مګر د پینټاګان یوې نتا کې امریکا ژغته ول چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دې خبر چې عراقي قواو د تکریت د مرکزی سیمې نیولې دي هرکلی کوي خو هغه وویل چې د تکریت نورې سیمې لا د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دي او ډېرې نورې جګړې لا پاتې دي. د یمن په لویدیځ کې نن د چهارشنبه په ورځ په یو فابریکا کې چاودنه شوې او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. خو چاودنې په اړه ځینو ناکیز راپورټونه رسېدلي چې دا چاودنه د سعودي عربستان په مشرۍ هوایی بمباریو له وجې سوي او کډ حکومت ضد وسلوالې دي زموار دي. چارواکي او ویني شاهدان وایي چې ائتلافي ځواکونه د چهارشنبه په ورځ وختي د هویده په شار حمله کړي چې د افریقا هم هلته موقعیت لري. نور منابع بیا راپورټونه ورکړي چې اغان هم په دغه سیمه کې د افغانانو بریدونه کړي. ملګري ملتونه د سه شنبه پر ورځ وویل چې د تیرو 15 ورځو هوایی بریدونو کې درې نوي ملکي کسان وژل سوي او 315 پیته زخمیان سوي دي. د دغو بریدونو اوس یو ونی پوره سوي ده. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو د چهارشنبه پر ورځ هم خبري اترې جاري ساتلې وي چې پاتې اختلافات حل کړي چې داسې موافقه ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به دغه هیواد کې باندې لګیدلې بندیزونه لړ کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ خبري اترې د سه شنبه مهالویش چې دوی په خپل ټاکلې وو بشپړې نه شوي او نن به هم ادامه ولري. د برتانیا د بارنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل په داسې حال کې چې د ایران اټومي پروګرام په اړه خبري په لوزان کې د چهارشنبه پر ورځ بیا پیلېږي هغه خوشبین دی چې نور به مخته کوم وسی. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی ته ویلي چې دای به په کایرو باندې هغه نظامی بندیز ایستکړي چې په مصر کې